السلام علیکم ستړي مشاهده د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین یو بجه شو د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې بعد کوټي او کراچۍ د تشدد حال درکو د خیبر پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر ریپورتونه به واوري او د رواني غړې په اخري برخه کې د ځوانانو غږ خبرونه هم لرو خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو د خپل غړو د وژنو پر ضد نن په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1126 کسان وژل شوي دي او د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنه کړي افغان طالبان د امن خبرې اترې نشي کولای. اوس بشپړ خبرونه په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو د خپل غړو د وژنې پر ضد نن په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د لاغه وروسته د چې تیر ماښام لومړی د کوټې پر مسجد روډ نامعلومو وسلوالو په موټر کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او څلور تنه یې ووژل او دوه یې ټپیان کړل. وژل شوي څلور واړه شیعه مسلکه هزارګان دي. بله پیشه له شپې ناوخته د کوټې ښار د کاسي روډ پر خدایدات چوک هغه وخت رامنځته سوه چې پر موټر سایکل سپرو کسانو د آیس کریمو په دکان کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې، دوه تنه ووژل او درې ټپیان کړل. دا نه دي ویل شوي چې په دې دویمه پیچه کې وژل شوي کسان څوک دي او نه هم چا د وژلو پړه پر غاړه اخیستې ده. خو وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي ویلي چې د کوټې پر مسجد روډ هغه لومړۍ پیشه دوی کړې ده چې څلور کسان پکې ووژل شو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د بدامنۍ پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې ده. یاد کمیشن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د کراچۍ د ښاریانو لپاره روان کال تر ټولو خونړی ثابت شوی دی، چیرې چې د ریپورټ په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې 1126 کسان وژل شوي دي. خو د کراچۍ د پولیسو ویاند عمران شوکت وای دومره کسان نه دي وژل شوي لکه څومره چې د بشری حقوقو کمیشن وای.
میرے پاس ایگزیکٹ فیگرز ابھی اویلیبل
دی وای ما سره د وجل شو کسانو صحیح شمیره اوس محل نشتا، خو زه باوریم چې د وجل شو کسانو شمیره دومره زیاته نه ده څومره چې خودل کیږي. خو تاسو په خپل هم وینئ چې د ټاکنو راورستو د تشدد په پیښو کې ښکارا کمواله راغله ده.
د بشری حقوقو د کمیشن په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نشه شوی دی چې شمیره 1500 او 1500 دی. په فرقي زو تاوتریخوالو کې درې نوي کسان وژل شوي، د 101 کسانو مړی میندل شوي دي او د ریپورت په وینا په 1126 کسانو کې د پولیسو 92 وژل شوي عسکرم شامل دي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت صلاحکار رنگین دات فارس پنتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنکړي افغان طالبان له دوی سره خبرې اترې نشي کولای. ډاکټر رنگین دات فارس پنتا له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل افغانستان به پر امریکا فشار اچولو ته دوام ورکړي چې پاکستان همکاري ته اړ کړي.
د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا تر اوسه پورې طالبانو ته داسې یو اجازه ندی ورکړ شوی چې راسي او د افغانستان سره سولي هلې ځلې ته اشتراک وکړي. خو دا ایجابوي چې امریکا خپل متحد پاکستان ته ووایي طالبان ته اجازه راکړي درسي افغانستان د سولي هلې شورا سره په خبرو اترو کې برخه واخلي.
یاد دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیت پر تړون تر هغه وخته د خبرو اترو لړۍ درولې ده تر څو چې د په وینا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولي لالي شورا سره مذاکرات نوي پیل کړي. په پام کې دا چې په افغانستان کې د انتخاباتو قانون نن د لاسلیک لپاره ولسمشر حامد کرزی ته وړاندې کړل سي. د لغ وروسته د چې د ملي شورا ګډي کمیټې پرون وویل د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو سره سلا سوي دي او دا قانون دې ته چمتو دی چې ولسمشر حامد کرزی ته د لاسلیک لپاره وړاندې کړل سي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو ادارو له ملي شورا څخه غوښتي وو چې دا قانون ژر تر ژره منظور کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې وسی. د افغانستان د جلال آباد ښار بیسودو پل ته څیرمه په یوه چاودنه کې دوه تنه وژل سوي او درې ټپي سوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا اووه بجې هغه وخت وسوه چې د بیسودو پل ته پر غځېدلي سړک په یو سایکل کې ایښودل سوي چاودونکي توکي وچاودل. خبر پاڼه لیکي چې د پیښې په تړاو یې تر اوسه څوک نه دي نیولي او نه هم چا د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. په مصر کې ځواکونو پر هغو اسلام پالو مظاهره چانو اوشکي بهونکی ګیز غورځولې دی چې د لرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي د بیرته پر ځای کولو غوښتنه کوي. د قاهرې پر یو مشهور پله رامنځته سوي دا د اونۍ تر ټولو لوی نشتی بلل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ویلیم برنز د دوشنبه په ورځ وختي د مصر له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د مصر ته د لومړي امریکایي چارواکي په توګه سفر کړی دی. ویلیم برنز په قاهره کې خبریالانو ته وویل
Only Egyptians can determine their future. I did not come with American solutions, nor did I come
to... دوی یوازې د مصر خلک خپل راتلونکي ټاکلای سي. زه له امریکایي حللارې سره دلته نه یم راغلی او نه هم د دې لپاره راغلم چې چاته سبق وښیم. موږ پوهیږو چې د مصر خلک باید د ډیموکراسۍ پر لوري د تګ لپاره خپله لاره هواره کړي. موږ پوهیږو چې دا به زموږ وړاندیز نه وي. موږ به پر مصر هیڅ ډول نمونه ونه تپو. ویلیم برنز د مصر پر ویلسو ټولو ډلو ږغ کړی چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د تشدد د پای ته رسولو لپاره یو له بل سره خبرې اترې وکړي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه سوال راي. کوټه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. امنیتي ادارې وایي د تشدد د مخنیوي هڅه کوي.
کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا. ہمارے پاس جتنی نفری ہے اس کو ہر جگہ پہ لگایا نہیں جا.
خیبر پختونخوا کې تیر حکومت د ملالی یوسفزئی په نامه د سکولونو جوړولو یو منصوبه شروع کړې. دغه منصوبه په کوم پړاو کې ده؟
د ملاله فیر اسکول په حوالے سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دي هغې کې اولنی څلور سکولونه به انشاءالله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي.
او د افغانستان د ولسمشر امنیت سلاکار وایي که پاکستان رښتیا هم افغانستان او سیمه کې امن غواړي پکار دي چې طالبانو ته د افغان حکومت سره د خبرو اجازه ورکړي. دا او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې درته د ځوانانو غږ هفتوار پروګرام وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سحر نه بجونه تر مازیګر شپږ بجو پورې اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته پرون ماخام او بیګا د شپې د بلوچستان په سرخار کوټه کې د شپږو کسانو د وجل کېدو وروسته د هغوی کورنۍ او خپلوانو مظاهره کړي. دوی کوټه کې د خلکو د ژوند د حفاظت غوښتنه کوله. چارواکي وایي دا شپږ کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې په دوو هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. نور تفصیل به د خدای نور ناصر په دې ریپورت کې واورو.
په کوټه کې د هدفي وژنو په دوو پیښو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د هدفي وژنې لومړۍ پیښه د ښار پر مسجد سړک سوي چې پکې د پولیسو په خبره د هزاره قبیلې د یوه تجار په شمول څلور تنه وژل سوه او دوه نور ژوبل سوه. د ښار پولیس زیاتوي وسلوال چې په یوه کرولا ډول موټر کې سپاره وو په مسجد سړک یې له آرچر سړک سره څیرمه په یوه موټر د کلاشنکوب ډزې کړې او شپږو تنو ته چې پکې پنځه د هزاره قبیلې وګړي وو مارک ژوبل اړولې چې یو لاروی هم پکې ژوبل سوی. تر پیښې وروسته د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل تر ډیر وخت وروسته یو ځل بیا د هدفي وژنې پیښه سوې چې د دوی سرتیري به د نورو ورته پیښو د مخنیوي هڅه کوي.
کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ
کوئٹہ یو زلبیا پر طرح گری کی راگی رسوے اور نن تر روزماتی دعا یا چلور دک کے مخے د رضا الیکٹرونکس د دکان مالک لخ پلو خپلوان سر پیو موٹر کی د کور پر خو روان و چی په ہم دے ز کی چی چ مج بلاڑیو وسلوالو پر برت کڑے او پدی کی چلور تن وجل سی بی او د نور چبل سی بی
دو لوگ شاید زخمی ہیں
د مسجد سڑک تر دی پیشے شاوخوا چلور سات ورسته د کوټه پر خدای داد روټ په یو دکان نه معلوم وسلوالو ډز کړي چې پکې چلور تنو ته مرګ جوړ لاوشته د میر زبیر محمود په خبره په وجل سبیو کې یو سنی عالم هم دی چې تر برید ورسته یې په هم هغه ځای ساور کړ د سنډي من رختون د ډاکټرانو په خبره په ټپیانو کې بیا د یو حالت د اندېښنې وړ دی د سنډي من رختون د شوبای حادثاتو مشر ډاکټر علي مردان مشال رادیو ته وویل
اس وخت مې دوه ډډ باډیز لایګي
په دې پېښه کې یو رختون ته دوه مړی راوړل او دوه نور یې ټپیان راوړل چې پکې د یو حالت د اندېښنې وړ وو چې بیا یې کورنۍ له دې ځایه سی ایم ایچ ته منتقل کړ چې اوس یې هم هلته درملنه کیږي د خدای داد سړک تر دې پیښه وروسته د وجلسویو او ټپیانو د کورنۍ وغړیو د سنډیمن روغتون مخې ته احتجاج وکړ جنا سړک یې د هر قسم ټرافیک پر مخ بند کړ او د صوبایي حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل د هدفي وژنو دا دواړه پیښې په داسې حال کې کیږي چې د کوټې ښار پولیسو د روژې د مبارکې میاشتې لپاره اتلس سوه نور پولیس سرتیري د امنیت په موخه په ښار کې ځای پر ځای کړي وو خو میر زبیر محمود وایي دومره پولیس سرتیري لا هم نه لري چې په هر سړک او په هر ځای کې د خلکو د امنیت لپاره وګماري زموږ سره چې څومره نفری ده هغه موږ په هر ځای کې درولی نسو پرون چې زموږ د سرتیرو له لورې کومه تلاشي کېده هغه خاص په همدې ځای باندې وه او دا د تلاشۍ ډلې یوه بل ځای ته موږ بدلوو او له دې ځایه تقریبا 200 متره لرې په لیاقت بازار کې یوه بله همداسې ډله هلته په تلاشۍ بوخته وه چې تر ټولو مخکې همهغه ډله دلته د پیښې ځای ته راورسېده زموږ سیکورټي پلان په خپل ځای باندې دی هلته د بلوچستان حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د هدفي وژنو د دواړو پیښو په سختو ټکو کې غندنه کړې او هم نتي چارواکو ته یې د ترهګرو د ژر تر ژره نیولو امر کړی خبر پاڼه زیاته ویل له هدفي وژنو سره سره د ترهګرۍ د هر قسم پیښو مخنیوي د صوبایي حکومت په لومړیتوبونو کې دی له دې سره د ترهګرۍ د دې پیښو پر ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند او انجمنې تاجران هم نن د سې شنبه په ورځ په کوټه ښار کې د کاربندیز او تحریک نفاذ فکر جعفریا د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی د هدفي وژنو د لومړۍ پیښې مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکري جنګوي قبول کړی خو د دومې پیښې چې په خدای داد سړک سوي د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسلوالې ډلې مسؤلیت قبول کړی نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
او اوس ورځو د کراچۍ په لور د پاکستان د بشري حقوقونو کمیشن وای کراچۍ کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1100 نه زیات کسان وجل شوي دي خو د دې خار پولیس وای د وجل شوو کسانو شمیره دومره نه ده څومره چې دا کمیشن یادوي عوامي نېشنل ګوند وای د کراچۍ په بدامنیو کې تر ټولو ډیر نقصان دوی ته رسیدلې او 1500 غړي یې په نخښه شوي دي په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دی رپورت کې راکوي
د پاکستان پستر صنعتي او کاروباري خار کراچۍ کې د بدامنۍ پروانو پیښو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن اندېښنه ښودلې ده د یاد کمیشن لخوا په خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې د کراچۍ د خاریانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونی ثابت شوی دی د کمیشن په رپورت کې ویل شوي چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خار په بیلابیلو برخو کې 1216 کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وجل شوي دي د ګل په ورځ د بشري حقونو د کمیشن لخوا په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي دغه پیښې په خار کې د روان فرقیز تاوتریخوالي او هدفي وجنو له امله مخې ته راغلي دي بلې خواته د کراچۍ امنیتي چارواکي وایي که څه هم په خار کې د تشدد لړۍ روانه ده خو په دې کې د وجل شوو کسانو شمیر همره نه دی څومره چې د بشري حقونو د کمیشن لخوا په رپورټ کې ذکر شوی دی د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت په دې اړه مشال رډیو ته وایي
میرے پاس ایگزیکٹ
دی وای ما سره د وجل شوو کسانو صحیح شمیره اوس مهال نشته، خو زه باوري یم چې د وجل شوو کسانو شمیره دومره زیاته نه ده څومره چې ښودل کیږي. هو زه دا منم چې په دې موده کې ټاکنې هم وشوې، او د ټاکنو په مهال په کراچۍ ښار کې بدامنی یو څه اندازه زیاته وه. بمی حملې کېدلې او مرګ ژوبله یې اړوله، خو تاسو په خپل هم وینئ چې د ټاکنو راوروستو د تشدد په پیښو کې ښکاره کموالی راغلی دی. د بشری حقونو لخوا په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې په دغو وجنو کې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نښه شوي دي. د رپورټ تر مخه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو 1545 کسان په دغو شپږو میاشتو کې د تشدد د پیښو ښکار شوي، چې پکې 2 نوي کسان په بمی چاودنو کې وژل شوي دي. د دې نه علاوه فرقیز تاوتریخوالي 3 اویا کسان د ژوند څخه محروم کړي او یو د پاسه د 16 کسانو مړی موندل شوي دي. د دې ترڅنګ 2 نوي پولیس سرتیري هم د تشدد د روانې لړۍ ښکار شوي دي. د رپورټ په آخر کې ویل شوي امنیتي ادارې په کراچۍ ښار کې په امن راوستو کې پاتې راغلي دي، چې له امله یې څه د پاسه 40 میلیونو انسانانو په دې ښار کې په لوی شمېر کې د خلکو وژنه رامنځته کیږي. یاد دیوی په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهسې د بدامنۍ پیښې دوام لري. په دغو پیښو کې سږ کال د اپریل او مئی په میاشتو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی و کله چې د ځینو سیاسي ګوندونو په ټاکنیزو کمپینونو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونو زور ونیو. په دغو میاشتو کې کراچۍ ښار د زیاتو بمی چاودنو شاهد و. د ټاکنیز کمپین په مهال د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې د یاد ګوند د چارواکو په وینا د 2 د ګوند 45 غړي پکې د دغو حملو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای کراچۍ کې په روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1200 زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي پاکستان ته پکار دي چې ترهګري او تشدد په خلاف جدي ګامونه پورته کړي او ترهګرو ته دا جواز نه ورکوي چې ترهګري د ډرون بریدونو له وجې زیاتېږي. لیکوال وایي چې امنیتي ادارو ته پکار دي چې د ترهګرو په وړاندې ټینګ امنیتي ګامونه واخلي. د دې مقالې غټ ټکی درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر حسن عسکری رضوی لیکي چې د نوي حکومت په لومړۍ میاشت کې د زیاتو شوو ترهګریزو کړنو دا ثابتېږي چې ترهګري د پاکستاني حکومت او ټولنې لپاره لوی ګواښ دی. هغه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خولې دا بیان چې د ترهګرۍ ختمول د هغه د حکومت تر ټولو مهم هدف دی، ځکه خبره ده چې ښاغلی شریف اوس د دغه خطر په اړه پوه شوی دی. خود لیکوال په وینا لا هم د نواز شریف حکومت د طالبانو په وړاندې یو واضحه پالیسی نه د خپل کړې. ډاکټر عسکری لیکي که څه هم د پاکستان فوج ویلي چې ترهګري د پاکستان خپل جګړه ده، خو ملکی حکومت لا هم دیته خپل جنگ نه وایي. مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مرکز او ترهګري تر ټولو ډیره ځپلي صوبه خیبر پختونخوا کې د داسې ګوندونو حکومتونه دي چې د طالبانو نورو وسلوالو او فرقي زړلو په اړه نرم دریز لري. د لیکوال په وینا ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د رول په اړه د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوندونو نظر د تحریک طالبان پاکستان د موقف په شان دی. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په وینا پاکستان کې ترهګرۍ د 40000 په خوښه کې خلک وژلې دي. ډاکټر عسکری لیکي چې هر حکومت چې خلک د ترهګرو په رحم او کرم پریدي هغه خپل حیثیت ته زیان رسوي. که وسلوالې ډلې فعاله وي نو نه خو اقتصادي پرمختګ کیږي او نه هم پاکستان په نړیواله توګه خپل حیثیت بحالولی شي. د لیکوال په خبره تشدد او ترهګري باید ونه زغمل شي او ادارې باید د مخنیوي او ختمولو لپاره مبارزه وکړي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي که ډرون د پاکستان د خودمختاري خلاف کار دی، نو دغلته موجود وسلوال هم د حکومت واک اختیار چیلنجوي. د لیکوال په وینا د هر څه ته په کتو سره باید د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د حکومت د واک اختیار د بحالۍ لپاره وسلوال له منځه یوسي، ځکه چې که د ترهګرو مخه اوس ونه نیول شوه نو تر 2014 کال وروسته چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي مخنیوی به یې ډېر مشکل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او وزیر اعلی پرویز خټک د خپلو اتحادي ګوندونو د غړو سره د یو غونډې ورسته یو وار بیا ویلي ک مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی برخه کې خپل پوره برخه ورنکړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. د نوموړي سره په دې او نور موضوعاتو زمونږ همکار خالد خان خبرې اترې کړي. راځئ چې په شریکه واورو.
صبح کے لوڈ شیڈنگ نے بجلی نشوالے دے اس سے مطالبہ مکڑے تاسو دے احتجاج آواز ہم غگ مکڑے پنن تاسو نور خپل پارٹیانو سرکین سیاسر
دانا ما مخیم داویلو چھے مونگا دے وفاقی حکومت نا خپل حق چھے کمون سر آگئی کم بجلی را کے غب برکو کلا چھے مونگا غی آواز وانو رے دو مونگا مسئلے حل نکا بیا با مونگ مجبور شو زه احتجاج نه کوم غواړم خو چې څوک ما مجبور کړي او دا صوبایي حکومت مجبور کړي او د عوامو مسلې نه حل کړي او عوام سره ظلم یې نو خامخا احتجاج به کوم خپل حق به غواړو.
څه حق دې ستاسو څه برخه کیږي؟
موږ خپل برخه خبره کوو چې کومه 16% ډیلی پر چې کوم پیداوار دي د بجلی روزانه هغه کې موږ 16% حصہ ده او که 16% موږ ته حصہ صحیح ملاويږي هغه صحیح استعمال شي نو ما خیال چې په دې صوبه کې 15 غنټې نه زیات لوډ شیډنګ نه پکار بل دادې دلته فورس لوډ شیډنګ نه ټایم ټیبل نه راکړي دلته کې چې کوم وولټیج دی غټي لو دی دا ټولې مسلې حل کوم دي او وفاقي حکومت نه مو می ساتو چې دا اپګریډ پوینټ زور کې واپ دیتا او اپګریډ کې دا خپل سیستم
دا وان دغه پښتنه په چې دا ټرانسفارمر خرابې کې خراب دی سیستم خراب دی دا او دا واپ دی کار دی چې صوبایي حکومت
دا واپ دی کار دی صوبایي حکومت دی سره کار واپ دا فیډرل حکومت سره دا موږ صوبایي حکومت دی کدل ته کې ټیبل خراب شي موږ زموري کې سړک ټیک نه موږ زموري سکول دی دا یا صوبایي خپل یو ډومین دی وفاق خپل دی دی چې خپل حق نه پوره کوي چونکې دې کې زه زیات دا حکومت نه بلیم کوم ځکه تیر شوی حکومتو کې هیڅ هم نه دي شوی سیستم نه دی اپګریډ شوی بجلی نه ده پیدا شوی اوس موږ لګیو چې جوائنټلی دا حل راوباسو او خلک خبر کو پوی کو چې دا موږ سره شته دانش تر سره
خټک صاحب د زمینی انتخاباتو لپاره تاسو څه پریکړه وکړه تاسو ټول ګوندونه ناسو ټول پارټیانې ناسو څه فیصله مو کړه
موږ بالکل متفق یو بای الیکشن کې موږ یو بل سپورټ کو کمزې کې چې کم فیصله شوی دا کم سیټ باندې موږ یو بل سره سپورټ کو او ان شاء الله په یو ځای به دا پیځه کالا دا حکومت چې
خټک صاحب دا یو تاسو راضی چې تاسو کم احکاماتو کې هغه باندې عمل نه کیږي نو تاسو د حکومت کمزور دی کته سره دغه ملاتړ نه کوي افسران یا بیوروکریټس
حکومت نه کمزور عمل درآمد به ان شاء الله تعالی اختر نه پستا سو ویني عمل درآمد
دا و د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی جناب پرویز خټک چې زمونږ د همکار خالد خان سره یې په روانو حالاتو خبرې اترې کړې وي. د روان میاشتې په 12 نیټه ملاله یوسفزای په ملګرو ملتونو کې د وینا په وخت ویل دغه وسلوال برید د تعلیم د خورولو لپاره د هغې حوصله لا نوري مضبوط کړي او اوس غواړي چې د ټولو نړۍ ماشومان او په خاص توګه د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې نورې توند کړي.
دی ثاټ دټ د بولټ وډ سایلنس اس بټ دی فیلډ
هغوی دا سوچ کولو چې د ګولې په ذریعه به د تعلیم د حق غوښتلو آواز خاموش کړي خو هغوی ناکامه شو او دغه خاموشۍ نه په زرګونو آوازونه پورته شو.
دلتا پاکستان کې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنت یا ان سی ایچ ڈی نومې ادارې تیر کال د ملالا سکولز په نوم د 1400 سکولونو جوړولو یو منصوبه شروع کړې دا چې دغه منصوبه اوس په کومه مرحله کې ده. د دې پروګرام مشر جاوید اعظم وایي
دې وخت کې زمونږ د ملالا فیډ سکول په حواله سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقي چې کوم شپږ سکولونه دي هغه کې اولنی څلور سکولونه به انشاء الله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي او باقي دوه سکولونه به زمونږ د اگست د 15 نیټې پورې بالکل او انشاء الله د 1 ستمبر نه به دا ټول سکولونه فنکشنل یا د کوم ماشومان سبق وي.
ملګری ملتونه د دنیا تر ټولو لوړه اداره ده او د کې وینا کول د ملاله یوسفزای لپاره لوی اعزاز او د پښتنو لپاره د فخر وړ خبره ده. په دې حق لا د انساني حقوقو کارکونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وای
پښتانه جنرالي په هر ملکونو کې داسې پیژن د دې کې چې په دې ټول د شتګرتي ځکه چې پاکستان کې ورته داسې یو دغه ملاو شو دی چې هر یو کس پاسي کوي چې دا طالبان چې کوم دین دا د پښتنو په اند او رجسټرنس دی نو یو غوړي ماشوم دا هر څه هغه ورته وایي چې مونږه امن پسند دی د تعلیم کوو پښتانه جنگ جګړه نه غواړي نو دا خبره ډیره کلیرلی هغه ټول دنیا ته وایي چې موږ نه دهشتګرد یو، علم او امن غواړو.
بشرا گوهر زیاتوی د ملالی یوسفزای له وجبه اوس نړیواله ټولنه د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ناوړه حالاتو ته ډیر پام وکړځوي او په سونو سکولونو چې وسلوالو تباہ کړی دي د هغې لپاره به د حکومت سره خپلې مالی مرستې لا نور زیات کړي. بلخوا جاوید اعظم هم وایي د ملال سکولز دا سلسله به دوام ولري.
دا چې دا رنگ له سور سکولونو زموږ نورم دي ناغوم دا ټول سکولونو ملال نوم دي او ان شاء الله پر اتلون کې وخت کې چکلر پورې موږ ته نوې نوې ډونر راځي، فلانتراپس راځي، نو دا سه به موږ نورم سکولونه جوړو. دا یو کنټینیو سلسله چې د ملالا په نوم باندې به دا سکولونه جوړي.
کارپوهان په دې نظر دي چې تعلیم رڼا ده او د رڼا لارې په هیڅ حال کې نه بندېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فر سپنتا وای پاکستان طالبانو ته افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو اجازه نه ده ورکړي. نو موري ویل پاکستان افغانستان کې د هندوستان د مقابلې لپاره یو لاس پوسی حکومت جوړول غواړي. د نوموړي په وینا د امریکا سره د افغانستان اختلاف په دې کې دی چې امریکا یوازې القاعده ترهګر ډله دښمنه ګڼي، خو کابل بیا ټولې ډلې او د هغوی د ترهګرو ملاتړ هغه ترهګر یو ملاتړ کوونکي دښمنان بولي. د ډاکټر سپنتا سره کابل کې زموږ همکار زبیر اجمن یو ځانګړې مرکه کړې او دا ریپورت یې پر لګلې.
په داسې حال کې چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر موقتاً تړلی د ملي امنیت سلاکار وای تر څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي دغه ډله له افغان دولت سره مذاکرات نشي کولای. ښاغلی سپنتا په دې اړه په ځانګړي مرکې کې وویل افغان دولت به پر امریکا خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پاکستان همکاري ته اړ کړي.
هغه قوت چې د طالبانو شاته ولاړ دي د هغوی مرکز د افغانستان د سرحدونو هغه قوت دي، مخصوصا د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا تر اوسه پوری طالبانو ته داسې یو اجازه نه دی ورکړ شوی چې راسي او د افغانستان سره سولې هلې ځلې ته اشتراک وکړي. خو دا ایجابوي چې امریکا خپل متحد پاکستان ته ووایي طالبان ته اجازه راکړي لارسي افغانستان د سولې هلې شورا سره په خبرو اترو کې برخه واخلي.
د افغانستان دولت له امریکا سره پر امنیتي تړون مذاکرات درولې دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي تر هغو به دغه مذاکرات نه پیلېږي تر څو چې طالبانو د افغانستان د سولې لالي شورا سره مذاکرات نه وي پیل کړي. ښاغلی سپنتا تایید کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې اختلافات موجود دي. ښاغلی سپنتا وویل چې افغانستان طالبان او پاکستان اساسي ګواښ بولي، خو امریکا یوازې القاعده.
زموږ له نظره په دې منطقه کې بین المللی تروریسم شته. دا بین المللی تروریسم القاعده دی، طالبان دی، او د دې په شا کې د پاکستان زینی چارواک دی. چې موږ یو رښتینی مجادله غواړو د دې په ضد کې، دا ایجابي ده د ټول په ضد کې مجادله یو لبل نه جلا کول او په دې ګمان چې یوازې القاعده خطر دی او هغه بل نه، دا زموږ د ارتاک مشترک استراتیژیک مسئله سوال لاندې راوړي. د امریکي متحده ایالاتونو لپاره القاعده اساسي ده، خو زموږ لپاره هم اساسي ده. اما د سرچینی د تروریزم سرچینی هغه کسان چې له تروریزم حمایت کوي هغوی دشمن نه دي. له دوی له نظره هغوی متحدین دي، زموږ له نظره دا ټول دشمنان دي.
د ملي امنیت سلاکار د همویل چې امریکا د افغانستان شرایط پوره نکړي ښایي د حامد کرزی په مشرۍ حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي او دا کار راتلونکي حکومت ته پاتې شي. ښاغلی سپنتا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ده. نوموړي وویل ستراتیژیک عمق په دې معنی چې پاکستان غواړي د هند د ګواښولو لپاره په افغانستان کې لاسپوڅی حکومت رامنځته کړي.
ستراتیژیک
د کلاسیک مفهوم له مخې ستراتیژیک عمق په دې معنی دی چې تاسو یو جغرافیه ولري چې له دې جغرافیې نه د عقب نشینۍ یا د یو بل دښمن پر ضد د وسلو او راکټونو د نقلولو لپاره ګټه واخلي. لکه څرنګه چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې ارزې کم دی، همیش د هند د راکټونو له ګواښ سره مخ دی. د هند پر ضد د راکټونو د ځای پر ځای کولو لپاره د افغانستان له غرونو څخه ګټه اخیستل او دلته د یو لاسپوڅی دولت رامنځته کول دا یو نظامي ستراتیژي ده.
خو ښاغلی سپنتا وویل پاکستان به هیڅکله دې هدف ته ونه رسیږي. تر دې پخوا جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلي وو چې پاکستان باید په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ونه اوسي. خو پاکستان او چارواکو د افغان دولت د ادارې رد کړی ده.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ. د ماسپخین یونی مباجه شو د بوریوال کاکلنا د خبرونو لنډی زاورو.
په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو د خپل غړو د وژنو پر ضد نن په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د لهغه وروسته د چې تیر شپه په کوټه کې نامعلوم وسلوالو په دوه بیلابیلو پیښو کې د څلور شیعه مسلک زرګانو په ګډون شپږتنه ووژل او 15 ټپیان کړل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په کراچۍ کې د بد امنۍ په پیښو کې د شتیر شپږ میاشتو په اوږدو کې 1,016 کسان وژل شوي دي. خو د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت وای دومره کسان نه دي وژل شوي لکه څومره چې د بشري حقوقو کمیشن ښودلی دی. د افغانستان د ولسمشر حمید کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرسپنتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنکړي افغان طالبان له دوی سره د امن خبرې اترې نسی کولای. ډاکټر رنگین داد فرسپنتا مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان به پر امریکا فشار اچول ته دوام ورکړي چې پاکستان همکاري ته حاضر کړي. یاد دی چې افغان ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره د امنیت پر تړون تر هغه وخته د خبرو اترو لړۍ درولې ده تر څو چې دغه په وینا وسلوال طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره مذاکرات پیل نکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیم برنز وایي چې واشنگټن د مصر له پاول څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزې لمخې د خلکو نیول ودروي. ویلیم برنز پرون په قاهره کې وویل چې واشنگټن د مصر جمهوری بریا او نیکمرغۍ ته په کلکه ژمن دی.
دا وبوريوال کاکل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم. تاسو پام راګرځوي د پاکستان کورونا ورسپاڼو ته چې په اداریو کې بیلابیل موضوعات باندې لیکنې کړي دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان یې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې نوی ډیلی کې د هند داخله چارو د وزارت یو پخوانی افسر په یو حیرانوونکي انکشاف کولو د پاکستان او هند تعلقاتو لړ کې د شکونو یو نوی باب پرانیستی دی. ادارې لیکي چې په دې انکشاف کې نوموړي افسر ویلي دي چې په کال 2001 کې د هند په پارلمان د حملې سره سره ممبئی حمله هم د هغه وخت حکومت په باقاعده توګه د یوې منصبې تر لاندې کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې په پاکستان به بنیاد تورونه لګولو باندې هند څه مقصد نشي ترلاسه کولی او بلدا چې پاکستان هم د هند نړی شکایتونه لري او د غرنګ هندي خفیه ایجنسی هم پاکستان کې لاسوهنه کوي. خو پاکستان بیا هم د صبر نکار اخلي. نو باید چې هند هم د پاکستان تقلید وکړي او د گاونډي سره د ژوند تیرولو په اصول باندې روان شي. وحدت ورسپاڼه خپل اداره کې لیکي چې پښمنی روژې ماتي او د سحر منځ په وختونو کې د بجلی لوډ شډینګ ټول هیواد کې سخت ستونزې رامنځته کړې دي او هر ځای کې د عام اولس اکثریت په خوله دا خبره ده چې د لړکی د حکومت ټول وادي او داوی بی ځای ثابت شوي. اداره وایي چې د بجلی د استعمال او پیداوار ترمنځ فرق په خوانیو حکومتونو هم نه یوازې محسوس کړی و بلکې د دې فرق ختمول لپاره د میگا پروجیکټونو او ډیمونو ژمنې هم کړې وي چې پکې د تیر حکومت په مهال ځینې عملي ګامونه پورته کړی شوي هم دي او دا وخت دغه پروجیکټونو تر سره کولو او نورو منصبو پیل کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ یو بل مهمه مسله دا ده چې په اکثرو سیمو او خارونو کې د بجلی میټر ریډران او د وابډي نور کارمندان د بجلی غلو سره ملاو دي. ادارې زیاتوي د لړکی تجویز دا ده چې باید په حکومتي کچ د ټول ملک د ټولو سیمو یو صحیح سروې وکړي شي او دې سره سره د بجلی په اغلا کې چې د وابډه کم اهلکاران شامل دي یا کم خلک چې د بجلی تارونو ته کونډې اچوي د هغوی فهرستونه جوړ کړل شي او بیا دغه فهرستونو کې د شاملو ټولو کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړل شي. همدغه موضوع مشک ورسپاڼې هم راخیستې ده او لیکي چې صوبایي حکومت مرکزي حکومت نه د صوبې د برخې بجلی حصول سره سره دا دې هم یقیني کړي چې دواړو حکومتونو د په یو ځای بد انتظامي او د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د خپل کردار ولوبوي او ورسره د اوبو نه بجلی پیدا کولو په منصوبو دې توجه ورکړي شي او نامکمله منصوبې دې سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دن روزپانه د اداري په پیل کلیکي تیری کې طالبان پاکستان د پاکستانی ریاست دشمن دی، خو په دې سازمان کې شامل یو ډله هم کله هم د پاکستانی استبلیشمنت په ناخوشو ډلو کې نه د شمار کړل شوی. د ورځپاڼې په لیکنه تیری کې طالبان پاکستان تل د پاکستان د کورنی امنیت او بهرنیو اړیکو لپاره یو بد خبر پاتې شوی دی، لکه په دې تیرو څو ورځو کې چې دوو نړیوالو خبري رسنیو خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستان په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د جګړې لپاره هلته د خپلو وسلوالو د لیږلو ادعا کړې ده. له عربو او په خځه توګه له القاعده شبکې سره اړیکې د تحریک طالبان پاکستان په لنډ تاریخ کې تل څرګندې پاتې شوې دي او دوی د نړیوال جهاد خبره کوي. د ډان روزپانې په لیکنه خو افغان طالبان بیا داسې نه دي او هغوی یوازې په افغانستان کې دننه د فعالیت کولو تګلاره لري. پاکستان له وړاندې لا پر خپله خاوره د غیر حکومتي عناصرو پر له منځه وړلو کې د پاتې راتلو له کبله په نړیواله ټولنه کې یوازې سوی دی او په شام کې د پاکستانیو طالبانو فعالیت به لا تر فشار لاندې راولي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې له بریده د ژوندۍ پاتې شوې 14 کلنې ملالی یوسفزۍ په اړه اوس مشهور فلم جوړونکي یو مستند فلم یا ډاکومنټري جوړوي. ورځپاڼې لیکي د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو یو وسلوال د نجونو د تعلیم لپاره کار کوونکي ملالی یوسفزۍ په ډزو وویشته، خو هغه په سر او غاړه کې له ورسېدلو سختو زخمونو جوړه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه ټوله نړۍ د ملالی یوسفزۍ تر شا ودرېده او د تعلیم د ودې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون نوموړي نیویارک ته راوسته چې د ملګرو ملتونو اسمبلۍ ته وینا وکړي، خو نیویارک ټایمز لیکي پر ملالی یوسفزۍ جوړېدونکي دا فلم به د مشهور آسکر ایوارډ لپاره ځکه وړاندې نه کړل سي چې جوړېده به 13 میاشتې وخت واخلي.
دا بوریوال کاکل چې تاسو ته د پاکستان د انګریزي ژبې د ورځپاڼو او د ځنې نړیوالو ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کول.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کا درون نه پر دې اورې رخ نه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
کومرسته کوم لاټړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
دا پروگرام تاسو نه خپنی غا د ریډیو په ذریعہ او ری خو د ریډیو ترڅنګه کڅوک انټرنیټ ته لاسرسي لري، نو د مشال ریډیو خپل ویب پاڼه هم شته چې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام لټولې شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشي نو التکه نه یوازې د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه لکه د ریډیو په شان اوریدل شئ، بلکې تیر شوی ټول پروگرامونه تاسو اوریدل شئ او څنګه چې دغه وامه اوریدل په دې اعلان کې شال او شملا دا ډول نورم یو شمیر خولي خولي هفتوار پروګرامونه معلوماتي او تفریحي تاسو ته وړاندې کولې شو. هغه په دغه وی پاڼه باندې پراته چې څومره تیر شوی پروګرامونه دی هغه هم کتلی شي، خولي خولي ویډیو غانی او تصویرونه هم کتلی شي. نو که انټرنیټ تر سره د مشال ریډیو وی پاڼه ته خامخا ورشي. او اوس ورزو افغانستان ته. د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا دوی محاصره شوی او کمرسته ورونه رسیدي ولسوالی با د طالبانو لاستا ولویږي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالی امنیه قماندان نجیب الله وایي چې په وار واري خپل مرکزی ادارې ته د مرستو ویلي خو تر اوسه پرې غور نه دی شوی. دی وایي
کومک راوند لري چې موږ مجبور یو مقاله دې ته چې تاسو له دې څخه مسؤلیت به خود وګورئ نه ځکه چې یو مشکل د زمونږ نه لاره چې دا غانا نه موږ څنګه لري مشکل دا چې دا نور څه دی چې ټول مشکلات موږ دا لري څه چې موږ سوال کوي.
د دغه ول سوالي یو بلتن امنیتی چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله وایي چې له بیلابیل سیمو څخه وسلوال طالبان چپې درې ته راټول شوي او جرد چې ول سوالي په خپل بلقه کې راولي.
طالبان هغه راغلي
طالبان
چتراش
بلخوا د کنړ ولایت امنیه قماندان مل پاسوال محمد ابیب سید خیل وایي په پلان کې لري چې د چپې درې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي. موږ تیاری نیولی، پلان مو جوړ کړی، باید دوړ مقامات امر وکړي. موږ انتظار باسو چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید زموږ پلان منظور کړي چې موږ عملیات پیل کړو. څو اونۍ د مخه د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شیرمحمد کریمی په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې د چپې درې ولسوالۍ لپاره یې د عملیاتو پلان جوړ کړی او ډیر ژر به یې پیل کړي. د کنړ ولایت چپه دره د نورستان ولایت مرکز ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې نورستان ته غځېدلی سرک وسلوالو طالبانو د حکومتي کسانو پر مخ تړلی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال خادم حسین د لاهور او اسلام آباد په یونیورسټو کې د یوې څېړنې د نه ترلاسه شوو معلوماتو په بنیاد د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکې کړې دي چې د ترهګرۍ ضد یوه ستراتیژي یا پالیسي په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د لیکوال په خبره د پاکستان تعلیم یافته خلک په ملک کې د موجوده بحران تور په امریکا پورې کوي. د مقالې نور تفصیل زموږ د همکار ملیحا مرزاده ناورو.
په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال حسین نادم لیکي د اسلام آباد او لاهور په پوهنتونونو کې د 90% نه زیات زده کوونکي د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ فرق نشي کولی. بیا شپږ 90% دا باور لري چې تحریک طالبان پاکستان د امریکا دښمنه ډله ده او د پاکستان په مفاد کې کار کوي. شپږ 90% زده کوونکي د بلوچانو خفقان غیر منصفانه بولي او 12% پکې په ملک کې د موجوده بحران لپاره پوز ذمہ واره بولي. د لیکوال په خبره دغه معلومات یې په دسمبر 2012 کې د لاهور او اسلام آباد په دریو لویو پوهنتونونو کې د یوې څېړنې نه ترلاسه کړې دي. دغه څېړنه د پاکستان په جوړو کې موجود تضاد باندې رڼا اچوي او دا ښایي چې د هیواد سیکیورټی اسټابلیشمنت په یو مؤثره ترهګریز ستراتیژي جوړولو کې د څومره خراب حد پورې پاتې راغلي دي. د دغه څېړنې په بنیاد لیکوال وای چې تعلیم یافته پاکستان په جغرافیایي سیاسي ټکو کې د طالبانو طرف اخلي، خو بیا نه غواړي چې یاد ډله د دوی د ژوند آزاد طرز ګډوډ کړي. او بلخوا امریکا خپل دښمن ګڼي، خو په امریکا کې د ژوند کولو لپاره په میلیونونو پیسې ورکولو ته تیار وي. لیکوال لیکي په ترهګریزې جنگ کې په زرګونو کسان له منځه تللي او اقتصاد ته هم سخت تاوان رسېدلی. په خارونو او میډیا کې اوس هم په دې بحث کېږي چې اصلي دښمن طالبان دي، تحریک طالبان پاکستان او که امریکایان دي. د لیکوال په خبره په ملک کې داسې یو عادت جوړ شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګري بریدونو ذمهواري د قبلولو باوجود په امریکا تور پورې کېږي. لیکوال د دې هر څه لپاره ځینې سیاسي مشران ذمهوار ګرځوي چې په ملک کې ګډوډ سوچ خور کړی دی. یوې خواته د وسلوالو سره همدردي کوي، نو بلخوا ملک د مشکلاتو او د ډرون بریدونو لپاره امریکا تورنوي او دا هیر کړي چې ډرون بریدونه د وسلوالو د لمین څوړلو ضرورت ته په کتلو سره کیږي. په ورځپاڼه کې لیکل شوی دی د ترهګریز ستراتیژي په جوړولو کې لومړی مرحله د هدف پیژندنه او بیا پر هغې یو قومي اتفاقي رای جوړول وي چې خلک دغه پوخ یقین ولري چې هدف د لمین څوړل سخت ضروري وي. خو په پاکستان کې پوز د خپل بجټ او زور سواک باوجود د ترهګري په اړه یو متفقه رای جوړول یا خو هیر کړي او یا په معلوماتو کې د ګډوډي صورتحال پیدا کولو په حق له ارادي کنټرول ته اجازه ورکوي. لیکوالۍ کې د خپلې څېړنې په بنیاد د نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې د ترهګرو په حق له اتفاق رائے نشته او که لږه څه موجوده ده، نو هغه د طالبانو طرف اخیستلو سره تړلې ده. لیکوال په اخیره کې وړاندیز ورکوي چې باید پاکستان مسلم لیگ نون لوی او زړور ګامونه پورته کړي او په کار ده چې د پاکستان پوز باندې فشار راوړي چې خپلې خفیه خبرې برسېره کړي او خپلې پالیسۍ شفافې کړي. بلخوا حکومت ته پکار دي چې ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکړي او د ترهګرۍ په اړه یو متفقه رائے جوړه کړي او په دې لړ کې د میډیا ملاتړ هم ترلاسه شي. حکومت ته پکار دي چې د امریکا او خپل د وسلوالو سره مذاکرات وکړي، د دې پر ځای چې پوسټ دغه معامله وروسپاري.
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یو ډاله
دغه لړۍ به دوام لري.
خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري.
اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال تکي په لوکل ګسر هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهي پروس تماسيګر په سلور نیمه بجه او د خالی پروس تماس پخین په درې نیمه بجه اوریدل مهیره وي.
او اوس درته د واده سره سم د ځوانانو لپاره د ځوان کول لپاره هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکي د اسرار عالم محمد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار عالم محمد سره
پروگرام د ځوانانو غ کې د خپل قربا اسرار عالم محمد سلامونه مني. د نن ورځې پروگرام د خیبر پختونخوا د سوات ملالی یوسفزی ته ځانګړی کړی شوی. ملګرو ملتونو د روانې جولای میاشتې پر 12مه د ملالی یوسفزی ورځ ومانځله چې پکې هغه د نړۍ خواوشا اتیا هیوادونو 1500 ځوانانو ته وینا وکړه.
وان بوک اند وان پن کین چینج دی ورلد. ایجوکیشن از دی اونلی سولوشن. ایجوکیشن فرست.
د نړۍ مشران پښتانه ځوانان او کارپوهان د ملالی تعلیمي مشن د تهذیبي پرمختګ فکری بدلون او د اظهار د ازادۍ لپاره د هغې هلو ځلو ته څنګه ګوري.
وی په باغ د پښتونخوا کې پیدا شوی یو بوټی ده د علم دا رڼا ده او د امن شاهزادګۍ ده. ملالی یوسفزی ده. ملالی یوسفزی ده.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ملالی یوسفزی ته د هغې په شپړسمې کلیزې باندې مبارکي ویله.
Let us put education first. Let us make this world better for and let us shape.
راشه تعلیم ته اولیت ورکړو. راشه د نړۍ نور پر مخ یوسو. راشه دې ته یو داسې شکل ورکړو چې مونږ یې غواړو. او زه د ملالی مننه کوم. ملالی استادې کلیزه مبارک وي او خاده اوسې.
I wish you all the best. Thank you.
د ملګر ملتونو د جهانی تعلیم لپاره ځانګړي استاذ ګورډن براون د ملالی په ستاینه کې ویل.
But never before either have we had a teenager that has shown such courage.
مړه یو تنکی ماشوم لرو چې په تاریخ کې به هیڅ هم پر دغ عمر داسې یو بې ساري جرأت او ننګ نوی شودلی او نه مهم داسې یو کم عمر ماشوم لیدلې چې د تعلیم دراتلونکو لپاره به دومره زیاته لیوالتیا لري. ملالی ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راسي او تاسو ته خپل وینا واوروي. دا ټکی بیا تکراروم. دا هغه غږ دی چې طالبانو یې هیڅکله اورېدل نه غوښت. ملالی شپاړسمه کلیزه دې مبارک سه.
Never wanted her to hear happy 16th birthday Malala.
Malala Yousafzai che da jinako talimi campaign ye chalawalo paros kal da october par 9 minute waslamalo talibano pa swat ki la skula korta polara phadazu wishtala talibano available hagui zakha Malala Yousafzai pa nakha kra che da dui pa khabara hagi da jinako da talim la para haliza likawli. خله هغه بریدا نه همشته ورسته ملالی په خپل لومړی وینا کې ویلي چې هغه د نړۍ د ټولو ماشومانو آن د طالبانو د بچیانو لپاره هم د تعلیم حق غواړي. د ملګرو ملتونو د ځوانانو سمبلی ته په خپل وینا کې ملالی یوسفزی پر پیغلو ځوانانو غږ وکړو چې د خپل حقونو لپاره راپاڅي.
When we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books.
موږ چې کله په سواد کې وو نو موږ د قلم او کتاب په ارزښت پوه شو او د اخیارانو هغه خبره سمه ثابته شوه چې قلم د تورې نه طاقتور دی. راځئ چې خپل قلمونه او کتابونه راواخلو. دا زموږ ته ټولو لوی وسلې دي. یو ماشوم یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. تعلیم ته ټولو یوازینی حل دی.
وان بوک اند وان پن کین چینج دی ورلد. Education is the only solution. Education first.
ملالی د ملګر ملتونو ځوانانو سمبلی ته په خپل وینا کې زیاته کړه چې پښتانه د خپل بچو لپاره تعلیم غواړي. د خیبر پښتونخوا ملالا چې اوس یو نړیواله اتله مبارزه ګرځیدلې د هغې وینا ته په پښتونخوا کې ځوانان څرنګه ګوري.
زمانہ معرفت انجم دا او د پیښور سیمې سره تعلق ته جی بالکل دې کوئی شک نشته دا خو زموږ د چانوم پټ نه دي د ملاله د څومره قربانیانې وي کاغه د تعلیم په اړه باندې دي او کاغه د امن په حواله سره دي نو یو دومره کم عمر جنې چې کله دا نو سټپ اخلي نو یا هغه دا ثابت کړي چې هغه صرف د ځان یا د ملاله د لپاره आवाज نه هغه د هر هغه ملاله د لپاره आवाज هغه اوچت کو کوم چې دغه قسمه ستوند سره مخ دي او هغه دغه قسمه مسلو نه راوستل غواړي زمانوم چدرا پر ریسټورانی وی بیسیکلی زم د چا سده او نن سبا ز خپل کوالیفیکیشن ز خپل جاب مینج کوم فرست اف ال خو زه بویم کنه چې اوبویسلی ملاله زم د پر یو رول ماډل لیکنه هغه د پر یو symbol of peace جوړ شوی دی all over the world ذکر هغه خپل ایجوکیشن جسټ بیکاز اف هر ایجوکیشن نو پکار مونږ ته دا دی لکه چې مونږ هغه ایجوکیشن هغه کې دا پاور او هغه ډیسیژن پاور چې کوم دی هغه ایجوکیشن هغه کې راوځي هغه چې کوم بولټ چې پوښتنه کوي کوم پاور هغه کې راوځي پوزېټیو وي کې هغه ایجوکیشن بیکاز اف ایجوکیشن نو مونږ دا هغه سټرګل مطلب خو دا کوو اپریشیټ کوو او مونږ غواړو چې په خپله پښتو پکې دا چې مونږ ته نورم تکلې جنې کې بولټ خپل وګل چې خپل چې کوم आवाज یا کوم نیشنل لیول باندې او انټرنیشنل لیول باندې خپل आवाज مخکې کی زموږ نوم ساحرا دی او زه چار څه دینه خبرې کوم ملالا یو ماشوم زموږ لپاره د فخر یو خبره ده د چې ملالا د یو د سواد په شان د ریموت ایریا نه یو داسې ماشوم روچ د شوا چې هغه د زنانو د تعلیم لپاره आवाज اوچت کو نه صرف په خپل ملکی سطح باندې بلکې په انټرنیشنل لیول کوم هغه خپل आवाज او رسولو چونکی مونږ ټول زنانه یو ټول تعلیم ته هم جو ورکه یا تعلیم حاصله خو زمون تعلیم یا زمون आवाज صرف زمون خپل کور پوری محدود دي صرف دومره چې غیر دانه چې صرف خپل आवाज چت کو بلکې د خپل وجود يم یو قسمه قرباني ورکه غیر باندې چې کوم سخت را لغه پکې کوم کوم زه ته ورسیدل نو دا زمون لپاره د فخر خبره ده او ټول خلکو له عمده څخه د تعلیم د فیرو د لپاره کار کول پکار دي
د کورمی ایجنسی ل چمکنو سیمې زیارت خان وای کڅ هم هغوی غواړي چې د دوی د سیمې جنکی تعلیمي زده کړې تر لاسه کړي خورد په خبره ل کلونو رئیس د دوی پاسمه کې د جینکو سکولونه تړلی پراته دي
ډیر صحیح او مزیدار خبره وګړاله له خبره وګړاله له خو تعلیم هو او نو علاقې کې جنکای سکولونه دي هغه هم ته ګورنمنټ نه استادونه نه راځي سکولونه کول وي حکومت نه باندې ټول سکولونه د موه بالکل دمو په علاقې کې څو سکولونه د جنګای دي د ورکو سکولونه دي هغه ورکو سکولونه خو استادانو ګلاو کړی د جنګای د کوم سکولونه دي او څو کوم هون دي هغه کورونو والا جنګای سکولو ته استوي او ګورنمنټ څو کوم دي استادانو موږ نه راکوي سکولونو ته سکولونه باندې کړی د 2007 نه باندې د 2013 پورې نو څنګه به لوړ شي موږ ته سکولونه چې نه باندې کړی صرف ګورنمنټ نه باندې ګورنمنټ ته تر کې نه راګي
د کوټي احد خان چې आवाज د کون کړي د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته د ملال یوسفزی د وینا پړوي چې ملالا یو ورنا ده او د جهالت تیری با لمن ځي
بالکل ملالی سبزی په دا کم عمر کې ډیر شي خبره کوي چې باید چې کومه ځای وګورې چې کومه وادونه پر مخ لري هغه تعلیم په برکت سره کړی تعلیمونه کړی دي هغه توپک زلال نه دي کړی توپک په لاس کې لکه پاکستان چې دا چالات
په ترکی کې یو بل ځوان فرحان بیا وای چې ملالی سبزی د هر څه د ځان لپاره نه بلکې د ټولو پښتنو انسانیت لپاره کوي
په پکات دا خبره پکات نه خو د سینې د خود اه سړی پیدا دی په دې بل ملالې سړي د برخونه دی دا ک طالب دی ک د ملالې کر سو کند دی دا هر سړی کار پکات لا خبره دې خونه دی صدا به د ملالې سړي دی
په سویزرلند کې حشمت کریم ملالې ته د هغه پر مبارزه یو شیر ډالې کړ
کوم زو د دې لپاره یو زما یو ملګری یو سلیکلی دی یې ملالې سبزی باندې زبا غلګ وایم وای په باغ د پښتونخوا کې پیدا شوی یو غټی دی په باغ د پښتونخوا کې پیدا شوی یو غټی دی د علم دا رڼا ده او د امن شاهزادګۍ ده ملاله یوسفزی ده ملاله یوسفزی ده د پلار د سر شمله ده او د مور د زړه کړی ده د پلار د سر شمله ده او د مور د زړه کړی ده د ځان نه خبر نه ده د قوم غم کې لیوانی ده ملاله یوسفزی ده ملاله یوسفزی ده د علم په جهان کې دا په شان لکه سپوږمۍ ده د علم په جهان کې دا په شان لکه سپوږمۍ ده ملاله یوسفزی ده ملاله یوسفزی ده
تاسو د ځوانانو خبري واورئ دي همدارس مشالډو د سوات شپړس کلنی ملاله یوسفزی د تعلیمي او تهذیبي مبارزه په اړه له تعلیمي کارپو پروفیسر خادم حسین سره خبرې کړې. خادم حسین وای ملالی یوسفزئی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته د تعلیم ارزښت په ډاګه کړو او هغې ته یې د خپل حق لپاره د آواز پورته کولو جرأت ورکړو. نوموړی په ټولنه کې د ملالی د فکری بدلون په اړه وایي:
یو داسې فکری بدلون چې هغه په ډېرو کلونو کې تېر شوي کلونو کې مانو لیدلې په داسې شکل کې و چې یو داسې مفکوره چې هغه په دریو حوالو کې ورته وګوري نو هغه را ژوندی ام شوه، هغه په مخ کې ام لاړه او هغې یو علامتي شکل هم په سماج کې اختیار کړو. مفکوره یو بالکل جهاني او تهذیبي مفکوره چې هغه د تعلیم د زده کړې د پوهې او د بشري حقونو او د انساني حقونو خبره کوله او هغه تهذیبي ارتقا سره تړله او هغه د ملالی مفکوره وه. سکول ته تګ او خپله خبره کول، سکول ته تګ د زده کړې او د پوهې تهذیبي مفکوره ده او خپله خبره کول او د هغې حق اصلول د بشري حق دی او دا د بشري حقونو په حواله مفکوره ده.
خادم حسین وایي ملالی نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د تعلیمي کمپین یو تیګه کې خدا.
د ملینیم ډیولپمنټ ګولز چې کوم مشري لګیا دی ګورن براون کوي، هغه یو عام قسمه منصوبې په حیثیت روانه وه یا د هغې د پاره ریاستونو څخه خپل غاړې نه لوزونه کړي وو، خو هغه یو عام شکل کې روانه وه. چې کله د ملالی واقع وشوه او د هغې نه وروسته چې کوم مفکوره جوړه شوه، هغې سره د دغه ملینیم ډیولپمنټ ګول چې هغې کې تعلیم هم شامل دی، هغې کې صحت هم شامل دی، هغې کې نور سیزونه هم شامل دي، د هغې د حاصلولو دپاره د سیول سوسایټی تنظیمونه هم سیاسي ګوندونه هم او حکومتونه هم داسې د سرګرمۍ په صورت کې مخې ته راغله، د اکټیویزم په صورت کې مخې ته لاړه او د ملین ډیولپمنټ ګولز د حاصلولو لپاره لوی پرمختګ بهرحال وشو. دا
خادم حسین زیاتوي ملالی یوسفزئی چې کوم تعلیمي کمپاین شروع کړی او د فکری بدلون کومه تیګه یې ایښودې ده، کچېرې د هر څه پر مخ روان وو نو نه یوازې پښتانه بلکې په ټوله نړۍ کې به یو لوی مثبت بدلون رامخې ته شي. او په اخره کې ملالی یوسفزئی ته په ډالۍ کړل شوو سندرو کې یوه دا خوندوره سندره واورئ چې پکې سندرغاړي وایي: وګوره زبقام سرلوړی کوم، یو ورځ به راځي چې هر څه به په لوړ غږ او ازادۍ وایو، د خپلې وینا د قوت په زور به یې وایو، موږ به دا نړۍ بدلوو چې څنګه یې بڑا خودل شوې ده.
With the power of speech we can change our world and how it's perceived. We've got doubts and beliefs but no one thing's truly out of our reach. Don't tell me the sky's the limit cause nothing could pull me down when I dream. I'm working on telling them to a reality. Would you stand tall with me right here by my side? Be the change you want to see. Take a look through my eyes. I am alive.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
بایا کلچو زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخت سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالی دې کړه نایا وا، ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا قلوا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینا لو یارا اے خدایا قلوا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینا لو یارا یار بہادر کا ہمت مرا کرے
غیرتی رو راکا که غیرت نرا کرے سکندر پخترا دارا خیال مرد خالد کی تو راہ لالا اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدا یا کل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا